د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈیوا ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د فروری 19 او د کپ میاشتین لومړی نیټه ده د ډیوا ریډیو د سهارنی خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د نیټو د دوه ورځېنی غونډې وروسته د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټولټنبرګ وایي چې اوس مهال د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو شرایط نه دی برابر او د دوی وتلو فیصله هم نه ده شوې. پاکستان کې د کورونا ویکسینونو د لګولو دویم پړاو پیلېدونکی دی. حکومت وایي چې د استرازینیکا ویکسین بل جوړه به د مارچ تر دویمې نیټې پاکستان ته ورسی. او په پیښور کې شمیر زده کوونکو دا احتجاج کړی چې انتظامیه دی د وزیرستان په واڼه کې لګول شوی ګرځبندیز لری کړي. د دوی غږ به په راپور کې واوري. اوس هم پوره خبرونه. د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټولټنبرګ وایي د اتحاد د دفاع وزیرانو د زیارت یا پنځشنبه ورځې په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې، خو وایي له داسې کشمکش سره مخ دی چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي په اړه اسانه پریکړه نشي کولای. د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د نیټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځېنې غونډې په پای کې یانس سټولټنبرګ پر ټویټر ولیکل چې په غونډه کې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو د مستقبل په اړه پریکړه ونه شوه. افغان حکومت او طالبانو لا تر اوسه د نیټو اتحاد د دوه تیر ورځو د غونډې په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی. دا مهال په افغانستان کې د نیټو عسکرو شمیر 9600 ته رسیږي. بل پلو نیټو دا فیصله هم کړی چې په عراق کې به د هغو د پوځیانو شمیر د 1500 ته لوړ شي. په داسې حال کې چې پاکستان کې د کورونا د وجې په تیر یو شواروز کې 250 نور کسان هم مړ شوي دي، د صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې د کورونا واکسین دویم پړاو به د مارچ میاشت نه پیل شي چې پکې به د 15 کالونه زیات عمر خلکو ته دا واکسین ولګول شي. ډاکټر فیصل سلطان وویل چې د دې لپاره د ملګرو ملتونو د وړیا واکسینونو منسوبې لاندې د اکسفورد استرازینیکا 28 لک خوراکونه به د مارچ 2 نیټې پورې پاکستان ته ورسیږي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د کورونا واکسینونو په ویشلو کې عدم مساوات د نړیوالې ورورولۍ د اخلاقیاتو یو آزمایښت دی. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د بيدرکه کسانو د خپلوانو احتجاج دوام لري، د پاکستان وزیر اعظم د قانون وزارت ته امر کړی چې د بيدرکه تنانو په حق لدی مؤثر قانون سازی وکړي. په اسلام آباد کې د زیاتره مظاهره چانو تعلق د بلوچستان صوبې سره دی او په اسلام آباد کې د ډیرو ورځونو په احتجاج پر لدی او وایي کچیر ریاست بيدرکه تنان نشي مونډلې نو د خیر خیریت یا بیا د مرګ خبر خوې چې ورسره شریک کړي. احتجاج کوونکي دا غوښتنه هم کوي چې وزیر اعظم عمران خان دی ورته ضمانت ورکړي چې بيدرکه تنان به بیرته خپل کورونه ته ورستانه شي، خو نه وزیر اعظم عمران خان او نه هم بل حکومتي تن مظاهره چانو ته ورغلي دي. د پاکستان کیټو غرته خاتون کې درې کوه پیما چې د تیرو قریبا 2 هفته راهیسي بيدرکه وو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ مامورینو مړو بلل او د 8,611 متر په اوچتوالي د دوی تر اوسه د ژوندۍ پاتې کېدو امکان رد کړی دی. کیټو ته خاتون کوه پیماو کې د پاکستان 45 کلن محمد علي ستپاره، د آیسلند 40 کلن جان سنوري او د چیلی 30 کلن جان پبلو موهر و چې په 5 فبراير د بیس کمپ سره رابطه منقطع شوی و. د پاکستان پوځ د آیسلند او د چیلی د غره ختونکو د مندلو د لپاره عملیات پیل کړل، خو د یو کس درک هم معلوم نشو. په امریکا کې د ژمي په موسم کې د یخنی سخته چپر الوتی او د دې هواد میلیونونه خلک د یخنی د وجینا سخت او ستونزو سره مخامخ دي. په تیرو څلورو ورځو کې ټکزاس ایالت کې 3 میلیونه کسانو بجلی نه درلوده، خو د زیارت په ورځ 2.5 میلیونه کسانو کورونو ته بجلی ورسیده. مګر د څخاک او بودو لپاره اوس هم ستونزې پاتې دي او چارواکو د ټکزاس 1 میلیونه کسانو ته چې د غریاست د ټوله آبادۍ څلورمه برخه جوړوي د سور ورکړي چې او به د باید د څخلو نه مخکي و ایشوي، ځکه د زیاتې یخنۍ د لاسه د اوبو پایپونه چاودلي او د اوبو ذخیره ملوثي شوې دي. د دې یخې چپې له وجې کم از کم 10 کسان په امریکا کې مړ شوې دي. او روسي خبردار شوه د اسرائیل له هوکړې وروسته فلسطینی چارواکو له دوه ورځو ځنډ نه پس د حماس تر کنټرول لاندې غزې تړانګې ته د کورونا وایرس ویکسین لمړی جوپه ولېګدوله. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینی چارواکو دوه ورځې د مخه اسرائیل په دې توران کړ چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې تړانګې ته د کورونا ویکسین د انتقال مخنیوي کوي. د اسرائیل له دغه اقدام سره د غیوا د پارلمان غړو هم مخالفت کړی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه اوریدونکو خبرونه مو واوریدل دا وی وی ډی ودا او سمراجو تفصيلي ريپورتونو ته تاسو ویاند فواد لامي. د نېټو سرمنشي یان سټولټنبرګ د زیارت یا پنځمبه په ورځ د نېټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویم ورځ وویل نېټو هغه مهال افغانستان پریکړه چې امنیتی شرایط برابر وي او اوس د دې پریکړې د پاره مناسب وخت نه دی. اوس مهال په افغانستان کې د نیټو 9600 عسكر دیره دي چې په دې کې 2500 امریکایان دي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دروزنې او مشورې چارې پر مخ بیایي. دا چې نیټو ولې د دې عسكر وتل ځندولي جزئیات د افغان سرویس خبريال سمیع الله جلالزی تاسو وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځې غونډې پر مهال په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان څخه بهرنۍ قواوی د شرایطو پر اساس وزي او دا پریکړه به په مشترک ډول له امریکا او د متحدینو سره په سلا مشوره وشي.
د دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وضعیت په اړه ژور بحث درلود او د حالت په اړه پریکړه ستونزمنه ده. لیو دورهی حالت سره مخ یو او اسانه نه ده چې انتخاب وشي. تر اوسه مو د خپل ماموریت دراتونکو په اړه پریکړه نه ده کړې. دا چې د مې لومړی نیټه را نږدې کیږي موږ پراتونکو څو اونۍ وکې ل خپل متحدینو سره سلام مشورې پیلو.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پر رسمي ډول د مې تر لومړۍ نیټې پورې د خپل پوځیانو د ایستلو پریکړه نه ده کړې، اما د پینټاګان چارواکي وایي چې په دې اړه ل خپل متحدینو سره سلام مشورې کوي. امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد د خبرو لاري په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي.
موږ د سولې د روانو خبرو اترو څخه ملاتړ کوو او دا زموږ د هڅو برخه ده چې په افغانستان کې د خبرو اترو لاري سولې او امنیت راولو.
بلخوا په افغانستان کې د امریکا د پاوز پخوانی قومندان جنرال جان آلن د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا پخوانی حکومت او د طالبانو ترمنځ د 2000 کال د سولې په تړون له دې عمل انتقاد وکړ چې وایي د ښځو حقونو ته پکې پام نه دی شوی.
هغه وخت چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې د افغانان ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو برخلیک پرې خود او په تړون کې دا توقع شامل نه کړه چې څه ډول به د سولې تړون د ښځو حقونه خوندي کړي، د ټرمپ ادارې له افغان ښځو او نړیوالو سره له خپل ژمنو سرغړونه وکړه.
د ناتو دفاع وزیرانو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ غونډه وکړه چې د غونډې دویم ورځ په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام څرنګوالي ته ځانګړې شوې وه. ناتو اوس مهال په افغانستان کې 9600 پوځیان لري چې 2500 امریکایي سرتیري دي.
دا وی وی دی ودا تاسو زما غاګله واشنگټن ډي سي ناوري. په امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ د نوي انتظامی پراتک سره اوس دا پوښتنه را پیدا شوې ده چې آیا بایدن به لا افغانستان ټول امریکایي عسكر راوباسي او کنه. په همدې اړه د نیویارک ټایمز اخبار کې یو مضمون چاپ شوی دی چې د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل ور باندې څرګند نظر کړی او تاسو ته یې پښتو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکای نوی صدر جو بایدن د ډیر وخت نه افغانستان کې د خپل فوج د ساتلو مخالف دی. نن سبا افغانستان نه د وټو یا دغلته د پاتې کېدو په ګنجلکه مسله کې ګیر دی. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د دریو نامتو صحافیانو د اریک شمیټ، هیلن کوپر او د ډیوډ سانګر یو شریک تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. دوی د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای دو پخوانو صدرانو د خپلو دورونو په اخیری ورځو کې افغانستان ته د فوجونو ویستو اعلانونه کړي وو، خو د خپلو حکومتونو د اخیری ورځو په وجه دوی په خپلو اعلانونو عمل ونه کړی شو. نن سبا د امریکای د دفاع محکمې پینټاګان ته هم دا نه ده معلومه چې د فوجونو نوی سر لخکر یعنی صدر بایدن به د افغانستان په اړه څه فیصله کوي. د سابقه صدر ټرمپ او افغان طالبانو ترمنځ د شوي امن لوزنامې تر مخه افغانستان د امریکانو او د نورو خارجي فوجونو وستو نیټه د مئی رومبه تاریخ ټاکلې شوې ده. صدر جو بایدن اگر که د پخوانی صدر اوباما د نائب صدر په حیثیت کې تل افغانستان کې تش د نامې د فوجونو ساتلو په حق کې وو، نن سبا د امریکانو فوجونو د وتلو وروسته په کابل کې د طالبانو بیا په اقتدار کې د راتلو خطرې سخت سرګومه کړی دی. خو دې سره سره صدر بایدن دا تپوس هم کوي چې کم مقصد د امریکې اتلکه فوج د شلو کالو په جنگ کې حاصل نکړې شو، نو آیا دومره لږ فوج به حاصل کړی شي؟ صدر بایدن زلمی خلیلزاد په خپل ځای ساتلې لري چا چې د سابق صدر ټرمپ په دور کې طالبانو سره امن لوزنامه کړې ده. د زلمی خلیلزاد په خپل چوکۍ د ساتلو نه د صدر بایدن غرض دا دی چې د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو عمل جاری وساتلې شي. خو د دې ټولو حالاتو او واقعاتو باوجود صدر بایدن به د خپلې تجربې په بنیاد افغانستان نه د وتو یا نه وتو فیصله کوي. بل طرف ته په نیټو فوجي اتحاد کې شامل وو د امریکای اتحادیانو هم جو بایدن ته سترګې نیولې دي. د مئی په لومړۍ تاریخ د فوجونو وستو خبره د چهارشنبې د ورځې نه د نیټو د دفاع د وزیرانو په شروع شوي غونډه کې په فرست کې په اول نمبر پرته ده. اقوا افغانستان کې هم افغان حکومت او طالبانو د سپرلي د ممکنه خونړي جنگ دپاره تیاریانو لا زور ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې موجوده حالاتو کې یو تجویز دا هم دی چې د فوجونو د وستو موجوده ټاکلې نیټه یعنی د مئی لومړۍ تاریخ نور شپږ میاشتې اوږده کړی شي. رپورټ زیاته که صدر بایدن افغانستان نه د وتو فیصله کوي، نو دی به د سزي موارو او د ډیرو الزامونو او ملامتو قبلولو ته ځان تیار ساتي، ځکه چې د امریکانو او د نیټو فوجونو د وتو په صورت کې د کابل د جمهوري منتخب حکومت د ړنګېدو خطر شته دی. هر کله چې هم د دې حکومت د قائم ساتلو دپاره امریکانو او نیټو فوجونو د خپلو سرونو قربانۍ ورکړي دي او د دې حکومت پر روزنه پالنه په اربونو ډالر خرچه شوې ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د پینټاګان د نوي پریس سیکرټر د جان اف کیروی په دې بیان ختم کړی دی چې د صدر بایدن حکومت افغان طالبانو سره په شوې لوزنامه ولاړ دی. خو د طالبانو لخوا د خپلو دې لوزونو په پوره کولو نه ادواري ښکاره کړې ده چې القاعده سره به تعلق ختموي او شر فساد به راکموي. ښاغلي کیروی دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ د ختمولو او په افغان ملي اردو د خونړو حملو بندولو په خپلو لوزونو د عمل کولو بغیر په لوزنامه وړاندې تلل ګرانه ده. خو ښاغلي کیروی بیا هم په سختو الفاظو کې دا خبره وکړه چې امریکا په لوزنامه ټینګه ولاړه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
صحت لپاره د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال ډاکټر فیصل سلطان ویلي د کورونا واکسین دویم پړاو به د مارچ میاشتې نه پیل شي چې پکې به د 15 کلونه زیات عمر خلکو ته دا واکسین ولګول شي. ډاکټر فیصل سلطان وویل چې د دې لپاره د ملګرو ملتونو د وړیا واکسینونو منصوبې لاندې د آکسفورد آسترازینیکا 28 لک خوراکونه به د مارچ دویمې نیټې پورې پاکستان ته ورسیږي. نور حال دی الیاس خان په دې رپورت کې واوري.
په داسې حال چې پاکستان کې د کورونا ناروغتیا نه په 13 ساعتو کې 250 نور ناروغان مړ شوي دي چې ورسره د دې وبا نه د مړو شمېره 2.5 زره ته نږدې شوې ده. د صحت لپاره د وزیر اعظم خاص مرستیال ډاکټر فیصل سلطان ویلي دي چې د کورونا واکسینو دویم پړاو به د مارچ میاشتې نه پیل کیږي چې پکې به د 15 کالو نه زیات عمر وګړو ته دا واکسین ورکول شي او دې دپاره د ملګرو ملتونو د کوکس منصوبې د لاندې ایکسٹرا زینیکا 23 لک خوراکونه به تقریبا د 2 مارچ نه پاکستان ته راورسی. اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا پخپل وینا کے ڈاکٹر فیصل سلطان اوی چی ملکی واکسین شتون لری او د دی ورکول د طبی عملی نا پیل شوی دی او اس خلق دی پڑنبی فرصت کے دا واکسین او لگوی. یاد دیوی چی دا واکسین او رنبی مرحلہ دا چین نا پاکستان تا دا سینوفارم کمپنی 15 لک ویڑیا خوراکونا ورکول رستو پیل شوی وا او پڑنبی پڑاو کے دا واکسین طبی کارکنانو تا ورکول کی گی. ڈاکٹر فیصل سلطان اوی چی دا ایکسٹرا زینی کا ویکسین محفوظ او مؤثر دی او د برتانی تر څنګه د نړۍ سلور دیش هوادونو کې دا کارول کیږي او د دې منځوري د صحت نړیوال ادارې ورکړي دا. ډاکټر فیصل سلطان په خلکو غوغو کړو چې د 15 کالو نه زیات عمر خلک دی په یو شپږ نمبر باندې د خپل شناختی کارت نمبر SMS کړي او د دې واکسینو د پاره د خپل ځانونه رجسټر کړي. ډاکټر فیصل سلطان وایي چې تر دې دمه د 250 زره نه زیات طبي کارکوونکو ته د ویکسین خوراکونه ورکړی شوی دی او پاکستان په هغه 15 هیوادونو کې شامل دی چرته چې کرونا ویکسین ورکول کیږي. د دې ویناوه چې د لومبی صف طبي کارکنانو تحفظ زموږ ذمہواری ده او زیاته کړه چې د جون میاشتې پورې به د واکسینو نور خوراکونه هم پاکستان ته میلاو شي. مخالفه ګوندونه تور لګوي چې د پی ټی آی حکومت د کورونا ویډیا واکسینو ترلاسه کولو کې چمتو دی او تر دې دمه د خپل جیب نه د نړیوالې منډای نه واکسین نه دي ترلاسه کړي. بل پلو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټرس په کورونا واکسینو کې عدم مساوات د نړیوالې ورورولۍ اخلاقیات تو ازمیخ ګرځولې دي. یوې غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي ویلي چې مالدار هیوادونه دي د مخ پخکته او غریبو هیوادونو احساس وکړي. د دې ویناوې چې د کورونا واکسینو مجموعي شمیره کې 15% صرف لس مالدار هیوادونو ترلاسه کړي او 130 هیوادونو ته تر دې دمه دا واکسین رسیدلی هم نه دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال وایي چې نړۍ ته سمدستي توګه په عالمي کچه دا واکسین ورکولو د منصوبې ضرورت دی چې د هغه ټولو خلکو ته دا واکسین ورکړی شي کوم چې د دې توان مهارت او پیداواری صلاحیت نه لري. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د جنوبی وزیرستان په وانه بازار کې د ځایی انتظامی لخوا لګول شوی ګرځ بندیز یا کرفیو پر ضد یو شمیر زدهکوونکو په پیښور کې احتجاج کړی دی. د پیښور بیلابیلو پوهنتونونو زدهکوونکو په دې مهال وویل چارواکي دې په سمدستي توګه وانه بازار نه بندیز اوچت کړي او لګول شوی 134مه ماده دې لري کړي. د وانه بازار په بای پاس سړک 13 هفته په پوځي کاروان چاودنه شوی و چې 3 کسان پکې ووژل شول او بیا انتظامیه په سیمه کې کرفیو ولګوله. د دې کرفیو په ضد پیښور کې د شوی احتجاج جزئیات فرید چنواری وړاندې کوي.
پیښور کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو او حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې واړه بازار دې زر تر زره خلاص کړل شي. دوی وایي د جنوبي وزیرستان مرکزی بازار واړه 13 ورځې راهسې بند کړی شوی او لوجي ځایي خلک د صحت او خوراکي توکي ترلاسه کولو کې مشکل سره مخ شوی دي. په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي ملک انور وزیر وی او ویډیو ته ویل د یوې پیښې وروسته ټول بازار د خلکو د پاره تړل ډیر ظلم دی.
موږ الته چې ځایي کوم خلک ته اته ډیر زیات مشکل دی ځکه چې وزیرستان کو ډیر ستر خار دی. الته د خوراک مشکل دی، الته د صحت مشکل دی، مونږ د دغه ټولو چې سپر حالت خرابېږي دغه ذمہ دار مونږ حکومت غاڼو دغه ذمہ دار مونږ ریاست مدینه غاڼو چې التا زمون نه کور پاتې شو نه وژرا پاتې شو لا د خدای لپاره مونږ ډېر یتیمانان ډېر مجبور خلکو ستی دا چې کومه لوبه ده دا ختمه کړي
مونږ په وزیرستان کې
د تیر اتوار په ورځ ناوخته د واړه بازار په بای پاس سړک په پوځي کاروان د بری درستا بازار تړل شوی وو او ځین انتظامیا چارواکو د بازار نه بهر یو سل څلور څلوېښتمه ماده په ځای کړی ده. د ځین انتظامیا چارواکو تر مخه په دغه چاودنه کې درې کسان وژل شوي چې پکې دوه پوځیان او یو عام تن شامل وو او نه کسان ژوبل شوي وو. خو په خبر په هنتون د کوونکې رحیم داوډ وای د واړه بازار نه بندیز او شتولو سره سره دی چارواکی په یاد سیمه کې د وړو قانونو ترمنځ شخړې هم هواری کړی.
نن زمونږ چې کوم غونډه دلته کوم احتجاج دی دا د جنوبی وزیرستان ستر خار وانه کې چې کوم کرفیو لګیدل دی دا غي پر ضد دی. الته دوه ورځې مخکې یو پیښه شوه چې په غي کې دوه د پاکستان سکیورټی فورسز والا شهیدان شوي وو. نو هغه پر ضد سرکار وسلته کې کرفیو لګولې ده. دا دریم ورځ دا سکول بند دی، اسپیټال بند دی، بازار بند دی، خلکو ته هیڅ نه ملاویږي. نو خلک ډیر الته کې ځای خلک دوه درې پکې شایدان شوی دي. نو کرفیو دا خلاف دلته مونږ راوتی یو دا غي خاتمه غوړو.
د تیر ګول یا دوشنبه په ورځ د واړه مرستیال کمشنر بشیر خان وی او وی ډی وته ویلیو چې د امنیت په موخه بازار تړلې دی او د بازار د بندیز موده امنیت ته په کتو غزیدل شي. بل پلو د واړه بازار د بندیز پر ضد 13 ورځ په واړه سیمه اعظم ورسک او نورو ځایونو کې احتجاجي مظاهره هم شوې دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې اولیسی غونډه جوړه کړې شوې چې پکې د ژوند په مختلفو اړخونو بحث شوې دي. د دې جرګې ګډونوالو ویلي چې مورنۍ ژبې پرمختیا ته اړتیا لري او مونږ کولی شو چې په مورنۍ ژبو کې زده کړې وکړو. نو دا مقامي ژبې به پرمختیا عمومي او د نړۍ د پرمختیايي قانونو پرانګه ترقی به وکړي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورت کې واوري.
دا اولیسی غونډه په مردان خار کې را جوړه کړې شوې و. د غونډې ته د مختلفو ځایي ادارو لخوا مرستې ورکړې شوې وې. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خزو او سړونو علاوه نر خزو هم ګډون وکړو او په ټولنه کې د دوی د مثبت کردار ستاینه وشوه. په دې اولیسی جرګه کې شامل پوهان وایي چې د پښتنو په تاریخ کې اولیسی جرګه یو مهم رول لوبوي او هم د دې په ذریعه قام خپل خوشحالي منځي او د خپل ستونزو د هواري حل روباسي. په غونډه کې شامل لیکوال او صحافي سلیمان کامل وایي د اولسی جرګې په ذریعه قام د یو بل د ستونزو خبر شي او د هغې د هواري لارې ولټوي.
جرګه چې ده خو د پښتنو خپل یو ډېر لوی تاریخ لري او دا یو داسې روایت ته چې د هغې د لارې موږ عمر له خپل مسلې حل کړي. زمونږ معاشره چې ده هغه په تعلیمي ادوار باندې ډېر ځپلې ده. وجه غټه دا ده چې خو زمونږ علم یا زده کړې چې په خپل جبه کې نه دي. دویم زمونږ لپاره یو داسې شریک نصاب نشتا چې هغه زمونږ ذهن په یو نقطه باندې راجمه کی. نو د دې لپاره به موږ بیا نور لارې لټو او په هغه نور لارو کې یو متبادل لار داوم ده.
په دې غونډه کې وینا کوونکو د ژوند په مختلفو اړخونو بحث وکړو او په ټولنه کې د میډیا په کردار هم رڼا واچوله. وینا کوونکو په دې خبر زور ورکړو چې یوازینه د پرمختیا لار ده چې د قام بچی په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې وکړي او کله چې هم د قام نوی نسل ته دغه زمينه برابر شي دوی مخ په وړاندې تلی شي. نوموړی شاعر او لیکوال فیض الوهاب فیضوایی هغه قانونه مخ په وړاندې تلی شي چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړې ترلاسه کړي.
د یو قام د باشوره کې دوه د پاره د هغې د علمي کې دوه د پاره د هغې د مخکې تلو د پاره چې کوم دینو دا یو بنیادی شرط ته چې هغې تعلیم په خپل ژبه کې حاصل کړي. د دنیا چې څونه ترقی یافته ملکونه دي نو هغې تعلیم په خپل مورنۍ ژبه کې حاصل کړي دي. په هغه ملکونو کې چې کومې ژبې هغې په کور کې وي، کومې ژبې په چاپیرچل کې وي، هم هغه ژبه کې هغه په سکول کې هم زده کړه کوي، په یونیورسيټي کې، په کالج کې هم هغه زده کړه کوي.
په دې اولیسی جرګه کې په ټولنه کې د مثبت کردار لرونکو ستړي ته هم د عقیدت پردونه وړاندې کړې شوې او د هغوی د کار ستاینه وشوه. په دې غونډه کې شاعرانو او لیکوالانو هم د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
لاس کاله په خوا په یو شمیر عربي ملکونو کې د ریاستونو په خلاف اولسي پاتسونونه وشول چې لامل یې د ځینو عربي ملکونو حکومتونه هم بدل شول. دا انقلاب د عرب پسرلی هم نومل شوی دی. په دې لړ کې په مصر کې هم پراخې مظاهرې شوې وي، خو لاس کاله وروسته دا د اوس هم په مصر کې د بیان ازادي له ډول ډول یا قسمه قسم ګواښونو سره مخامخ ده. په دې اړه د امریکا غږ یو راپور درته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د 2011 کال په فبروري کې په زورګونو کسان د قاهره په تحریر څلورلاري کې سره راټول او د بیان د ازادۍ په ګډون د دیموکراسي او ازادۍ غوښتنه کوله. د هغوی نارو او لارینونو ته چې لعمل یې د حسنی مبارک د درې لسیزو واک پای ته ورسیده د عرب پسرلی نوم ورکړل شو. د عرب پسرلی یا عرب پاسون په دغه هیواد کې د یو نوی او لاز واکمن دور د پیلېدو هیلي راجوندی کړي. خلاص کال وروسته د بیان د ازادۍ دفاع کوونکې وایي د مصر رسنۍ د پاموړ ستونزو سره مخ دي. د ولسمشر عبد الفتاح السیسی په حکومت باندې انتقاد کوونکې ډيري خبريالان بنديان شوي او د ملي ګټو د ساتلو ترنامه لاندې خپلواک رسنۍ بندیدو ته اړستل شوې دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب یا کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیسټس کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د پروګرام ناظم شریف منصور امریکا غږ ته وویل ژورنالستان خطر په غاړه اخلي چې انتقاد کوونکی راپور نه ورکړي او یا دغلته د ترسره کیدونکو ظلمونو په اړه راپور نه ورکړي. هغه زیاته کړه، هغه سچې موږ په تیرو لسو کلونو کې د اسنادو په توګه راټول کړي خي چې د بیان د ازادۍ پر خلاف تر ټولو ناوړه چلند کیږي. په پرله پسې توګه خبريالان وژل کیږي، بندیان کیږي او سانسور کیږي. د سی پی جی ادارې لمخي د 2011 کال د فبروري راهیسې یو لس خبريالان د دندو پر مهال وژل شوې دي. دوی وای په دغه هیواد کې د بندي خبريالانو شمیر هم په زیاتېدو دی او هغه داسې چې په 2012 کال کې یو خبريال هم بندي نه و، خو د 2014 کال راهیسې هر کال په منځنۍ توګه 40 خبريالان بندیان کیږي. له حسنی مبارک څخه وروسته په دیموکراتیک توګه د ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسی واک یوازې یو کال دوام وکړ چې بیا د السیسی لخوا په 2012 کال کې له واک څخه ګوښه کړای شو. واک ته د السیسی په راتلو سره مرسی بندي کړای شو او له هغه سره تړلی د اخوان المسلمین ډله د یوې ترهګر ډلې په توګه ونومول شو. د بیان د ازادۍ ډلې وای د السیسی حکومت د ترهګری پر ضد جګړې تر نامه لاندې داسې یو چاپیریال رامنځته کړ چې رسنۍ د دې لپاره چې خوندي پاتې شي باید په کلکه د رژیم ملاتړ وکړي. هغه رسنۍ چې مخالفت کړي یا په ترهګری او یا هم د جعلي خبرونو په خپرېدو باندې تورن شوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د بشری حقوقو د څار ډله وای مصري چارواکو د 2011 کال راهیسې د عدالت له پریکړې پرته کابو شپږ سوه ویب پاڼې بلاک کړي، کومو بچې په سیاست او بشري حقوقو باندې خبرونه خپرول. مصري حکومت تیر وخت کې هغه مقالې او رسنۍ تړلې چې د چارواکو په اند په حساسو مسلو به یې راپورونه ورکول. د 2020 کال په جون کې د رسنۍ او د تنظیم عالی شورا رسنۍ له دې څخه منع کړي دي چې د حساسو سیاسي، اقتصادي او روغتیايي مسلو په اړه راپورونه ورکړي. په دې برخه کې د بیلګې په توګه د کورونا وایرس په اړه له پوهانو سره مرکې، په سینای کې د پوځي عملیاتو او په ایتوپیا کې د اوبو د بند پروژې یادونه کولای شو. دغه شورا له رسنیو څخه غوښتي وو چې یوازې هغه رسمي معلومات خپاره کړي چې د چارواکو له خوا خپریږي او غواخي کړي وو چې د سرغړونکو پر خلاف به قانوني چلند وشي. مصر د حساسو مسلو لیستونه اوږده کړي او په دې برخه کې د خبريالانو، فعالانو او د هغوی د کورنیو نیول زیات کړي دي. کارپوهان وایي د دې لپاره کېږي چې د السیسی د رهبرۍ پر ضد د هر ډول مخالفت مخنیوي وشي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ غوښتنې ته چې په دې اړه څه ویل غواړي ځواب نه دی ورکړی، خو مصری چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د بیان ازادي په اساسي قانون کې خوندي ده او د دوی لخوا نیول شوی تدابیر د دې لپاره دي چې د ترهګرو د پروپاګاندا مخه ونیول شي. دوی وایي ځینې وخت پر رسنیو کې تورونه تر دې کچې زیات شي چې له ترهګرو سره مرسته کیږي، جعلي خبرونه خپروي چې د اخوان المسلمین په څیر د بې قانونه ډلې ملاتړ وشي، خو د رسنیو د حقونو ډلې وایي دا ډول تورونه د انتقادي خبرونو په خبرګون کې کیږي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره